ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې راپور کې مونږ تاسو ته د یو ډاکټر سره مرکه در اورو. کس هم دا کس د زړونو متخصص ډاکټر دی، خو د ډاکټرې سره سره دا کس یو لیکوال هم دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی او کتابونه هم ژباړلې دي. مخکې له دې چې مونږ تاسو دې مرکې ته بوزو، تاسو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. په ایپ سٹور کې تاسو ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو نه دا اولی کې او دغه سی هغه ډاونلوډ کړئ. په صفاتو کې خبرونه او دې شي دغه سی د مشال ریډیو فیسبوک لایک کړئ او فالو کړئ، او که تاسو فالو کړئ نو خپل ملګرو ته وایي، یارانو دوستانو ته وایي چې هغه فالو کړي. دغه سی د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ، او د مشال ریډیو ټوئیټر فالو کړئ، انسټاګرام لایک کړئ، او په واتس اپ کې تاسو مشال ریډیو اولی کړئ نو هلتم تاسو مونږه مونتل شي. اوس وخت شوه دی د هغه ډاکټر سره د مرکې چې تاسو ته مونږ په سر کې وی. دا ډاکټر احسان الله درمل نومیږي، د زړونو متخصص دی، خو د دې ترڅنګ د لیکوال، شاعر، ادیب او ژباړن هم دی. یو کس څنګه دومره لوی کارونه کولی شي؟ راځي چې دا د راشد خټک په دا مرکه کې واورو.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل په تاند ځوانۍ کې لوی لوی کارونه کړی دي چې د شي په پښتنو ځوانانو کې ډېر کم داسې وي چې په دومره تنکی عمر کې داسې لاسته راوړنې ولري. هغه د طب ماهر یعنی ډاکټر دی او د زړونو متخصص دی، هارت سپیشلیست دی، خو د دې سره سره یو خوږژبه شاعر، لیکوال او ادب پوه هم دی. په ادب او طب دواړو برخو کې لوی لوی کتابونه لیکلي دي. لوی په دې معنا چې د زحمت له پلوه هم په سوونو صفې لري او د ارزښت له پلوه هم کم ساری دي. د ګایټن او ګریس طبي کتابونه یې ژباړلي دي. د شیرپوهنې په اړه د شیرستان په نوم مشهور کتاب لیکلی دی او څو میاشتې وړاندې د پښتو ژبې د ځانګړي اسلوب شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ او شخصیت په اړه د سل بهار حسن په نوم 810 صفحې کتاب لیکلی دی. نن مستاسو دپاره د ډاکټر احسان الله درمل سره مرکه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
سلامونه ستړي مشه ډاکټر صاحب درمل، مونږ ته د وخت راکولو هم ډېره مننه.
سلامونه سلامونه خټک صاحب، مننه خو تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړو. زه هم ستاسو د پروګرام له لارې خپلو ملګرو، دوستانو، ټولو اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل چې دی د زړه متخصص دی، یعنی دوی جوړ ته هارت سپیشلیست وایي. خلک یې د لیکوال په حیث زیات پیژني، د یو متخصص ډاکټر په حیث ډېر کم خلک پیژني. د دې څه وجه ده؟
دا خبره خو په انسانانو کې طبیعي ده، یوازې زما په حق کې نه، په د ټولو انسانانو په اړه همدغسې دي. ټولنه چې دی، په ټولنه کې بېلابېل قشرونه اوسي، د بېلابېلو ذوقونو، د بېلابېلو دلچسپیو خلک. نو دوی چې د خلکو سره او د جهان سره مخامخ کېږي، د خپلو دلچسپیو او د خپل ذوق د زاویې نه ورته ګوري. په انسانانو کې هغه خواوی ویني چې دوی ته خوند ورکوي، او هغه چې د دوی د دلچسپیو سره سر نه لګوي هغه هیروي. زه چې د ډاکټرانو سره او د خپل مسلک د ملګرو سره کلمه مخامخ یم، هغوی زما شاعري یا لیکوالي نادیده نیولې، او حتی ډېر خلک ورباندې خبر هم نه دي چې زه ګواکې څه لیکم. او شاعران او لیکوالان چې دي، هغه خلک چې د شعر او ادب ذوق لري، نو د هغوی د طبابت سره یا د ډاکټرې سره اصلا دلچسپي نشته، که نه د هغوی تمرکز یوازې په خپلو ذوقي او هنري دلچسپیو ده. نو ځکه هغوی طبیعي ده چې زما ډاکټري به نه ورته ښکاري. مونږ عموما داسې یو، تاسو به هغه لیدلی وي، دا د څوک چې ښکار کوي کله چې نښه ولي نو یوه سترګه ورته پټه کړي، نو د ده د پټې سترګې لاندې چې کوم شیان وي هغه نه ویني، ځکه چې دای باید تمرکز وکړي په نښه باندې. نو دغسې مونږ په شاعرانو، لیکوالانو یا عموما په ټولنه کې په څه شي پسې چې ګرځو، څه شي مو چې ذوق وي، هغه زر راته ښکاري، ځکه چې زموږ حواس داسې دي، زموږ ذهن داسې دی چې خپلو دلچسپیو په اړه مواد زر درک کوي، زر راټولوي، زر راته ښکاري، یو څه زوم کوي هم، او هغه چې د زموږ د دلچسپیو سره سر نه خوري هغه اګنور کوي او د مخې نه لري کوي.
څنګه چې په دې ادبي غونډو کې ادبي ملګرو سره تاسو بحثونه کوئ یا په ادب څومره لیکل کوئ، داسې تاسو په کتاب باندې هم لیکل کړي دي، یا طبي چې کوم کانفرنسونه وي، غونډې وي، سیمینارونه وي، ورکشاپونه وي، میټینګونه وي، په هغوی کې هم دغسې ګډون کوئ لکه څنګه چې په ادبي غونډو کې کوئ؟
ما خو ډېر لیکل د طبابت په برخه کې کړي، زما ډېر کتابونه چاپ شوي، البته ډېر زما په نوم نه دي چاپ شوي، زه چې محصل وم یعنی د طبابت د لوستو په وخت کې زما کتابونه چاپ شوي، حتی ځینې په فاکولته کې تدریس شوي هم دي، خو ما په خپل نامه نه دي لیکلي چون نه مې غوښتل چې زما په نامه چاپ شي. همدارکم زما میډیکل ریسرچونه خپاره شوي، تحقیقي مقالې او ژباړې مې، غټ غټ کتابونه مې ژباړلي. په دې برخه کې خو ما ډېر څه لیکلي او زه فکر کوم بیا هم د دلچسپۍ خبره ده چې شاعرانو لیکوالان د ادبیاتو یا د شعر او هنر د کتابونو نه ورهاخوا د نورو برخو سره ډېره دلچسپي نه لري یا نه لولي، نو هغوی فکر کوي چې ما صرف دغه یو دوه ادبي کتابونه لیکلي، نور به مې څه نه وي لیکلي. او همدغسې زه ریګولر یا په منظم ډول په طبي کانفرنسونو کې، حتی په نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون کوم. دلته په جرمنی کې یو کانفرنس دی، سی ایس آی ورته وایي، د زړه د ولادي ناروغیو او د ساختماني ناروغیو ډېر نړیوال کانفرنس دی چې هر کال په اوړي کې کیږي او د دنیا د ګوټ ګوټ نه د زړه د برخې ډېر لوی لوی ډاکټران ورته راځي. نو په هغې کې زه منظم ګډون کوم او نور هم چیرته چې طبي کانفرنسونه وي او د زموږ د مسلک اړوند کوم ورکشاپونه دي او یا درسونه دي هغه په منظم ډول روان دي، په هغو کې خو داسې ګډون کوم چې ډېر زیات دی. نو هغه ګډون خو سړی رسنیز کېږي نه کنه، یا که رسنیز کېږي هم هغه په خپلو هغه کې خپلو مخصوصو ژورنالونو یا ویب سایټونو کې خلک ګوري، ډېرو خلکو ته نه رسیږي. نو په دې اساس هغه برخه که پټه پاتې ده صرف د لیکوالانو شاعرانو ملګرو د نظره پټه پاتې ده، نوره خو هغه برخه زما په د ژوند په ټولو لویه برخه ده او ډېره منظمه روانه ده، زه ورنه راضي یم.
هندی سبک ډېر پیچلی ګڼل کېږي چې عام لوستونکي پرې نه پوهېږي، او په شاعرانو لیکوالانو کې هم خاص خاص خلک چې ځانګړي خلک هغوی پرې پوهېږي. تاسو دې ته څنګه ور پام شو چې په دې کې دومره مطالعه؟
بې شکه چې هندي سبک د شاعرۍ په سبکونو کې یو ډېر پیچلی سبک دی. زما پام خو د استاد پسرلي د شاعرۍ د لوستونو وروسته ورته واوښتو. د هندي سب ځینې شاعران خو د ځینو شاعرانو شعرونه زموږ د کورس یا د نصاب په کتابونو کې هم راغلي وو چې واقعا توجه یې جذبوله کنه، خو کله چې ما مثلا استاد پسرلی ولوستو او بیا مې شاهده ولوستو بیا مې وروسته د سبکونو اول مې د استاد پسرلي د کتابونو په لمن لیکونو کې د هندي سب د لویو شاعرانو شعرونه ولوستل، ځینې بیتونه چې ډېر جالب وو، او بیا مې وروسته پام شو چې د سبکونو په اړه مې چې مطالعه پیل کړه چې دا خو د شاعرۍ یو جریان دی چې د لسمې اوولسمې هجري پیړۍ په دوران کې یوه ډله شاعرانو ورته مخه کړې، بلکې یو مکمل د شاعرانو یو مکمل جریان دغه سبک پاللی. چون د دې سبک د جوړښت او د دې شاعرۍ جوړښت داسې دی چې ډېر حیرانوونکی دی، ډېر دقت غواړي او ډېره په ظرافت سره وډل شوی وي. نو د شعر سټرکچر یا ساختمان هم دغسې وي چې ډېر حیرانوونکی وي، ته چې کله راوس پړې یا په هغه کې چې کوم نزاکتونه کوم تناسبونه او څه ډول وډل شوی وي، د دې سپړل او په دې باندې فکر کول خپله یوه ذهني بوختیا غوندې وي، لکه یوه ذهني لوبه. دغه هغه وو د استاد پسرلي د شاعرۍ برکت، او د هغې بیا بیا لوستل او بیا د هغې نو وروسته د هندي سب نورو شاعران ولوستل، تقریبا ټول شاعران دا لوی شاعران چې صاحب دی، بدیل دی، غنی دی او طالب عاملی دی، او غنی کشمیری میاد کو کلیم، نو د دوی لوستل د دې سبب شول چې په دې سب باندې یو څه زیات فکر وکړم. چې رښتیا شي ما غوښتل له ډېره وخته چې دا د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې یو څه ولیکم، نو د دې دپاره هم زما یوه مجبوري وه چې باید د دې سب د رازونو نه خبر وای، او همدا وجه وه چې ورو ورو زما دلچسپي ورسره زیاته شوه. خپله دا سبک هم داسې دی چې که سړی څه وخت متداوم ورسره پاتې شي او فکر ورباندې وکړي، نو بیا یې خپله هم ډوبوي، بیا نشي کولی چې ورنه راووځي. د بدیل په اړه شفیع کتکنی ویلي دي چې د دوی د هیواد ویزا ډیره سخته ده، ډیره په سختۍ چاته د خپل شعر او هنر دی وطن ویزا ورکوي، خو که یو ځل چاته ویزا ورکړه نو بیا ورنه راوتلی نشي. بیا نو فکر کوي چې په دنیا کې نور نه شاعران شته او نه لیکوالان شته. دا هغه چې دي بدل شناسان چې دي، یا د هندي سبک د خاصو شاعرانو مینان چې دي، د صاحب عاشقان چې دي، نو دوی دغومره مجذوب دي چې نور شاعران نه ورته ښکاري واقعا. او هغه د دوی ګناه نه وي، د دوی شاعري داسې ده، داسې ساحرانه هغه لري، خصوصیت لري، خو دا د دې شاعرۍ سحر په اسانه نه راڅرګندېږي.
د مشال رډیو ګرانو مینوالو، اوس و د مکو او غزل اورو.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیک.
د فرهاد دریا پغغ د استاد محمد صدیق پسرلی غزل تاسو اوریدو. اوس بیا خپل مرکه ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، که زمونږ د اوریدونکو ته د هندي سبک په اړه لږ معلومات ورکړئ چې په شاعرۍ کې هندي سبک څه ته وایي او د هندي سبک شعر څنګه پیژندل کیږي؟
په هندي سبک کې ډیر مرکزی عنصر یا ډیر ارزښتناک شای مضمون دی یا دوی چې مضمون افرینی ورته وایي. د هندي سبک د شاعرانو په نسبت او د هندي سبک د کره کتونکو په نسبت شاعر هغه څوک دی چې مضمون تړلی شي، معنا افرین وي یا مضمون افرین وي. کنه مضمون دوی داسې یوې خبرې ته وایي چې شاعر د یوې پدیدې یا د یو شي نوی تفسیر کړی وي، دغه تفسیر د ده د خپل تخیل مولود وي او په عین وخت کې معنا آفرین وي. یعنی لوستونکي ته امکان ورکوي چې ګڼې معناوې د دې مضمون په شاوخوا کې ګڼې معناوې وګوري. که په یوه خبره کې دغه درې خصوصیات موجود وي، نو هغه د مضمون په زمره کې راځي او ډېر ارزښت لري د دوی په کره کتنه کې او په شاعرۍ کې. د مضمون د شاعرانو خپل تفسیر دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې دنیا کې چې څه پدیدې دي، څه شیان دي زموږ ستاسو شاوخوا، د دې هرې پدیدې په اړه بېلابېل تفسیرونه موجود دي د بېلابېلو ساحونه. مثلا د دشوند پاړه، کنه دشوند پاړه یو دینی تفسیر موجود دی، دینی روایت موجود دی چې ژوند څه شی دی. د ژوند پاړه مثلا کلچرل یا فرهنګي یا کلونیز یو ذهنیت موجود دی چې ژوند څه شی دی. او یعنی وخت کې سینسی هغه هم شته، سینسی تفسیر هم شته چې ژوند بایولوژیکلی څه شی دی. خو شاعران چې د هندي سبک شاعران مثلا کچیری د ژوند پاړه مضمون جوړوي، دوی باید داسې یو تفسیر وکړي چې د دغو درو ساحو سره د یوې ساحې سره هم نه وي تړلی، نه دینی وي، نه کلتوري وي او نه سینسي ریښه ولري، بلکې د خپله جوړ کړی وي او د ده تخیل جوړ کړی وي. بله دا چې په داسې شکل یې وتړي، دغه مضمون په داسې شکل بند کړي چې هغه په شاوخوا نورې معناوې وزیږوي. همدا وجه ده چې دوی شاعر هغه چاته وایي چې مضمون تړلی شي او مضمون د دوی په کره کتنه کې د دوی په نیز تر ټولو ارزښتناک شاعري ده. که څوک مضمون نشي تړلی، ګواکې چې شاعري هم د کار نه دی او د مضمون تړل آسان هم نه دي. که نه مثلا د شهیدا په شاعرۍ کې تاسو که وګورئ، بیا د مضمون ذکر راځي چې وایي چې شهیدا خوم کړم د خاطر لبریز په وینو زه چې بند لکه غنچه رنګین مضمون کړم. یعنی د رنګین مضمون تړل دغومره سخت دي چې باید زړه دی وینو نه ډک شي. کنه د زړه دی وینو خوراک دی، لکه د غنچې غونتې چې هغه ګل غوړوي په وینو سره وي، کنه د غنچې خوم په وینو سره وي، ځکه چې هغه مضمون تړي یا د ګل غوړوي. کنه همدارکن دا هم د شهیدا بیت دی چې د شهیدا رنګین مضمون کودن تلولې د هلال رویت دی وسپار شب کور ته. د دوی په نیز د شهیدا په نیز مضمون لکه د مضمون تړل سخت هم دی خو سپړل یې هم سخت دی. په هندي سبک کې د شاعرانو تمرکز مهم دی. لکه په نورو سبکونو کې د شاعرانو هڅه دا نه ده چې مضمونونه وتړي، کنه یا د مضمون د هغه سره د دې مفهوم سره چې هندي سبک شاعران استعمالوي اصلا ډېر بلد هم نه دي. د نورو سبکونو شاعران یا مثلا د ژوند توصیفوي یا مثلا د ژوند یا د کائنات په اړه خپل احساس بیانوي، خپل عواطف بیانوي، په پر سب کې یو هغه وي، یو مین تیم وي، کنه یو عمومي یو تمایل وي چې مثلا دوی څه شی کوي. ځینې خلک خپل احساسات بیانوي، ځینې خلک د نیچر یا طبیعت توصیفوي صرف. خو د هندي سبک شاعران چې دي، نه د دوی د احساس خبره ده، نه د صرف د وچ توصیف خبره ده، دوی داسې تفسیروي چې معناوي پیدا کړي، ګڼې معناوي پیدا کړي، او د تفسیر د دوی خپل وي او د دوی د تخیل زیږنده وي.
که په دې باندې څوک پوه شي، بیا د هندي سبک د شاعرانو ډېر زیات خوند اخیستلی شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سندره تاسو واورئ. دا اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو.
تاسو کتاب شهرستان ډیر مشهور شوی دی، خلک بیخي داسې لکه د کورس ته کتاب لولي. د ادب لوستونکي د دې د لیکلو وجه څه و؟ لاملونه څه و؟ څنګه تاسو ته دا خیال درغی چې شهرستان ولیکئ؟
موږ په کندهار کې زه چې محصل وم هلته مو د روحي بهیر په نوم مشاعره او نیزه غونډه کوله. نو د هغې یوه برخه به کره کتنه وه. په کره کتنې کې معمولا مډ یو څه ډېره برخه اخیسته. بیا محمد یار صاحب راته وویل چې که وشي چې موږ دغه ملګرو ته د شعر پېژندنې یو کوچنی ورکشاپ غوندې جوړ کړو. ما ورسره ومنل. د هغه ورکشاپ دپاره چې ما کوم نوټ ولیکلو چې مثلا که یو څوک ناست وي او شعر زده کوي نو باید څه ډول زده کړي او د شعر په کومو کومو برخو باندې هغه وکړي، فکر وکړي شعر څه شی دی، د کومو برخو نه جوړ دی. هماغه و چې بیا مې په ذهن کې دغه نقشه را پیدا شوه. دغه نقشه خو مې په ذهن کې ډېره مخکې وه، خو داسې د لیکلو اراده مې نه وه. فکر مې نه کولو چې زه به یو وخت د شاعرۍ په اړه کتاب لیکم او بیا به په هغه کې د شعر مختلف اجزا او برخې تشریح کړم. خو محمد یار صاحب ورته مجبور کړم، دا خبرې مې هغوی سره کولې، بیا به مې تکرارولې ورسره په بحثونو کې په ناستو او غونډو کې. نو بالاخره محمد یار صاحب مجبور کړم چې دغه خپلې خبرې راټولې کړم، منظمې کړم، ویلې کړم. نو بیا مې چې ولیکلې هغه ښه وو، د لوستونکو خوښې شوې. چون په پښتو کې د هېڅ موضوع په اړه داسې منظم کتابونه نشته چې په یوې موضوع باندې ډېر تخصصي او په جزئیاتو بحث وکړي. او اکثره لوستونکي چې د دې موضوعاتو په اړه معلومات لري هغوی داسې عمومي او ډېر داسې کتابونه لوستي وي چې یو څه سرسري معلومات وي، پکې ډېر ژور یا په تفصیل نه وي لیکل شوي. نو دا وجه هم کېدای شي چې پښتانه چون د شاعرۍ سره علاقه لري او په شاعرۍ باندې د پوهېدلو او ذوق هم د ډېرو خلکو سره شته، کېدای شي دا وجه وي چې شهرستان ډېر خلک لولي او د ماته چې کوم اندازه شوې د ډېرو خلکو سره ملګرو سره د شعر په پوهېدو کې مرسته هم کړې. زه نه وایم چې دا د شعر په اړه مکملي خبرې دي یا مکمل تصویر دی، خو یوه برخه بحثونه پکې شته چې د شعر په ډېرو مهمو برخو باندې شوي دي او یو څه په تفصیل شوي.
د شهرستان نه پس تاسو سل بهره حسن په نوم د هندي سب معاصر دور کې تر ټولو لوی شاعر استاد محمد صدیق پسرلی په شاعرۍ باندې نقد وکړو، د هغوی شخصیت باندې هم لیکل وکړل او د هغوی ځینې کوډونه مروس پړل د شاعرۍ. د خاص پسرلی صاحب موله منتخب کړو.
د استاد پسرلی د انتخاب اوله وجه خو خپل زما ذوق او شوق و. استاد پسرلی داسې یو شاعر دی چې زه د لسم سیم نه لولم، د لیسې د لسم سیم نه، او بیخي ډېر مې لوستی او بیا مې لوستی. خو چې رښتیا خبره شي چې اوس بیا را واخلم بیا هم راته نوی وي او نوې خبرې راته کوي. نو یوه وجه دا دی چې د استاد پسرلی په شعر کې دومره ډېرې نوې خبرې دي، دومره ډېرې زاویې پکې دي. یوازې په هنري یا په جمالیاتي لحاظ نه، په فکري او په فلسفي لحاظ هم دومره ډېرې زیات دومره زیاتې خبرې لري چې ښایي زموږ په عصر کې به بل څوک دغومره ډېرې خبرې ونه لري. نو یو وجه د ده زما خپله علاقه ده د شاعرۍ سره. بله وجه د ده د شاعرۍ ارزښت دی چې دا واقعا ارزښتناکه شاعري ده زما په نظر. که څوک یې ولولي د هغه په فکري او په ښکلاییز او ذوقي ظرف کې تغییر راځي. د انسان په روح او په فکر په ذوق باندې مثبت تغیز لري. ما ته هم ډېره ګټه را رسېدلې. نو یو ډول ما د دې شاعرۍ پوروړی هم وم، ځکه چې ما سره په مختلفو حالتونو کې مرسته کړې او
په فکری او په ذوقي لحاظ روزلی. بله وجه دا وه چې استاد پسرلی زما په نظر کم لوستل شوی، او کم ځکه لوستل شوی چې موږ هڅه کړې چې استاد پسرلی هم د معاصر ادبي روایت په رڼا کې ولولو، لکه څنګه چې دا د پښتو ژبې یا د نورو ژبو نور شاعران لولو په دې روایت کې ولولو. حال دا چې د هر شاعري د یو مخصوص ادبي روایت نه راوتې وي. د استاد پسرلی شاعري کلولو د لسمې یولسمې او دولسمې هجري پیړیو او د ادبي روایاتو په رڼا کې بلولو، د هندي سبک د ادبي روایاتو په رڼا کې د ادبي روایاتو نوی مطلب دا دی چې مثلا په دې نظر بلولو چې په دې درې پیړیو کې یا په دې درې سوو دوه نیم سوو کلونو کې د هندي سبک د لویو شاعرانو دپاره شعر څه شی وو، د شعر ذاتي جوهر څه شی وو، ورته شعر کې څه شی ورته مهم وو، او هغوی ښه شعر ته په کومه سترګه کتل، هغوی چې کله شعر لیکه څه شی به په نظر کې نیول، او کله به چې د بل چا شعر لوسته نو د هغه شعر نه به څه توقع لرله. موږ د هغه ادبي روایت سره دغو دوه نیم سوو درې سوو کلونو د ادبي روایت سره اشنایي ونه لرو، او استاد پسرلی لولو نو ډېره ګټه به یې راونه رسي. همدا وجه ده چې زما یو هیله دا وه چې زمونږ په کره کتنه کې یا د شعر د لوستو په وخت موږ ته دغه خبره هم مهمه ښکاره شي چې دا شاعر د کوم ادبي روایت په رڼا کې لوستل په کار دي.
د سل بهار حسن څنګه استقبال شو په ادبي حلقو کې؟ کنه تاسو د خپل دغه کار نه راضي یا خوشاله یې؟
ولد سل بهار حسن پڑھ خو خبرګونونه راغلل ډېر، یعنی مثبت خبرګونونه هم وو او ځینې داسې وو چې نقدونه هم پکې وو، خو ما د ټول د ځان سره یادښت کړی او لیکلی مې دی. هغه خصوصا هغه کوم نقدونه چې وو هغه مې هم جدي اخیستی، فکر به ورباندې کوو او په راتلونکو چاپونو کې به یې اصلاح کړو. البته مثبت خبرګونونه هم راغلي، خلکو ستایلی او ځینو خلکو ویلي چې نوې خبرې پکې دي. اوس خو لا وخت ډېر هغه دی، ډېر کم وخت کېږي چې چاپ شوی، پنځه میاشتې کېږي یا څلور پنځه میاشتې کېږي چې چاپ شوی، په جنوري کې چاپ شوی وو د دې کال، نو وخت به اخلي. په څلورو پنځو میاشتو کې خو د یو کتاب هغه هم چې غټ کتاب وي د هغه په اړه مکمل تصور نه هغه کېږي، بنده ته مکمل تصور نه ورکوي چې دا اوس استقبال شو، د خلکو خوښ شو که نه شو. خوښ خو ده، اولنی غبرګون خو چې دی دا خو داسې ښکاري چې خلک لولي او د دې مسایلو سره ځینې خلک علاقه لري. نور نو دا غټ کتاب دی، وخت به اخلي چې خلک یو څه په سړه سینه ولولي او په دې خبرو باندې فکر وکړي. البته دا برداشتونه دي زما، که نه برداشتونه داسې وي چې اکثرا سبجیکټیو وي. ما یوه ورځ مخکې هم چاته ویل چې دا چون برداشتونه دي، ما زما نظر داسې دی چې دا به دغسې وي. ضرور نه دی چې ټول سبجیکټیو شیان دي، ابجیکټیو یا عینی هغه هم ولري، که نه شواهد هم ولري. خو ما چې د استاد په شاعرۍ کې څه لیدلي یا څه راته ښکاره شوي هغه مې لیکلي، نو وخت به لګي، خلک به یې لولي ورو ورو. ډېرو خلکو ته لا رسېدلی هم نه دی، مطمئن نه یم چې څومره خلکو ته رسېدلی، او ډېرو خلکو خپل تاثر هم نه دی را سره شریک کړی.
داسې مې ونه کړل چې د تل بهار حسن په لیکلو سره مې د پسرلی صاحب شاعري ډېره ساده کړه. هغه شاعرانه حیرت چې به پکې سړی ته محسوسېدو، یا به د یو عجب کیف سره سړی مخ شو سوچ پرې کولو چې دا څنګه خیال دی او دا څنګه راوړی دی او د دې معنی څه ده، هغې نه مې ډېر خلک خلاص کړل.
ولې زما نظر خو بیا معکوس دی، زما په نظر چې ما حیراني زیاته کړه، ځکه چې په دې شعرونو کې یا د استاد پسرلی په شاعرۍ کې چې هغه کوم حسن، کوم حیرت یا کوم ابهام وو، ما ته ډېرو خلکو وویل چې د دې شعرونو نه موږ ډېر سرسري تېرېدو، او اوس ګورو چې دا خو ډېر هغه دي، ډېرې خبرې پکې دي، که نه وایي اوس ورته حیران یو چې دا څه ډول بیت وو، که نه. نو زما په نظر د شاعرۍ سپړل، د هغې د ښکلا سپړل، هغه خو خپله هم بس د شاعرۍ غوندې جمالیاتي کار دی، نو بنده خوند ور نه اخلي. اصولا خو دا باید حیرانی زیاته کی، ځکه چې که ته مثلا یو ښکلا وینې او د ښکلا ته حیران وې خو نه ورباندې پوهېږي، او یو څوک نور هم درته هغه کې درته تشریح کړي او هغه ښکلا نور هم پسې لویې شي، نو بیا خو باید حیرانی زیاته شي. زما په نظر هغه لوستونکي چې د استاد پسرلی شاعري یا نه ولوستي یا
په ژور نظر نه ولوستي او یا یې حیران کړی نه وو، هغوی که دغه کتاب ولولي باید حیران شي او هغه حیرت اضافه شي. د شاعرۍ په سپړلو یا د شاعرۍ په تفسیرولو حیرانی زیاتیږي. دا خپله هم جمالیاتي یا ذوقي کار دی. مثلا د غالب شاعري یا د بېدل شارحان چې کله کله، البته چې واقعي نقادان وي، د هغوی نقدونه یا د هغوی شرحې چې بندل ولي به واقعا حیرانیږي چې په دې شعر کې دغومره ښکلا څنګه راټوله شوې وه، په دې واړه بیت کې، په دې واړه شعر کې دغومره لوی حسن څنګه راټول شوی و، څنګه امکان لري. زما په نظر حیرانی باید زیاته کړي او د استاد پسرلي د شعر دپاره تنده نوره هم زیاته کړي. زما خو د لیکلو مقصد هم دغه و. یوه خبره شته کله په هغه کې په فارسي نقد کې یو متل دی چې کو کندن و کاه برآمدن، کنه چې سړی غر سوری کې او بوس یا پروړه په لاس ورشي یا داسې یو چټي شی لاس ته ورشي. کله کله چې مونږ یو شعر چې مبهم ښکاري یا ډېر لوی شعر خلکو ته ښکاري چې کله سړی وسپړي هیڅ هم نه وي، هغه حیرانی هغه کوي، حیرانی ختموي. خو کله کله یو شای مونږ ته سرسری ښکاري، ساده ښکاري، په هغه کې ډېر زیات حسن پټ وي، کنه نو سړی چې حسن لاس پړي دغه حیرانی ایجادوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
سندره تاسو واورېده، اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو. سداسې خبرې هم شته چې په سل بهر حسن کې ناویلې پاتې وي، یعنې تاسو غوښتل چې ویلې کوي خو مو نه لیکلې.
هو ولا خبرې خو ډېرې زیاتې پاتې دي. ما په دې کتاب کې بیا بیا ویلي چې ما ځینو برخو ته صرف اشاره کړې، لکه دا کتاب داسې دی چې د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې چې د کومو زاویو نه بحثونه کیدلی شي، د هغو زاویو یوه معرفي ده. یعنی بحثونه مکمل مون دی کړي صرف اشاره میکړي چې مثلا د دې زاویې نور باندې غږیدلې شو د دې زاویې نور باندې غږیدلې شو د دې افکار د زاویې نه د عواطف د زاویې نه د نور زاویو نه چې د استاد پسرلی پوری مربوط یا د دې خاص هغه دی زاویې دی د هغه زاویو نه مې هغه زاویې مې صرف معرفي کړي البته ماته چې کومې ښکاره شي نور خو د دې هر برخه مثلا یو یو کتاب خبری غوړی مثلا ما د استاد پسرلی د ژبې ته صرف اشاره قدرې کړې دي نو د هغه په ژبه باندې کتابونه لیکلې شي حتی زما ما وړاندیز کړی چې که یو څوک د ده د شعر قاموس ولیکي مثلا د صاحب قاموس لیکل شوی د بیدل لیکل شوی د غالب قاموس لیکل شوی د هندي سبک شاعرانو قاموسونه لیکل کیږي چې په هغوی کې کوم اصطلاحات وي کومې کلمې وي د هغوی معنا وي د هغوی ضمني معنا وي د هغوی نور معنا وي د ده په شعرونو کې نو زما په نظر یوه لویه برخه چې پاتې ده چې ما وړاندیز هم کړی کاشکې دغه برخه څوک وپالي او څوک یې تکمیل کړي د استاد پسرلی د شعر قاموس لیکل دي د ده په افکارو باندې ډېرې زیاتې خبرې پاتې دي د ده په تصویرونو باندې لا ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي یعنې په تصویرونو کې دغومره جالب جالب اړخونه دي چې ما یوازې یو څو اړخونو ته اشارې کړي ما یوازې د ده په تشبیهاتو باندې او په استعارو باندې بحث کړی د ده په سمبولونو باندې په اساطیرو باندې او د تصویرونو په نورو انواعو باندې ډېر زیات اوږده بحثونه کېدلی شي
ډاکټر صاحب تاسو خپله شاعري د کوم سبک ده آیا تاسو هم د هندي سبک شاعر یې که نه
د خپلې شاعرۍ په اړه خو به د استاد درویش دراني بیت درته ووایم چې نوم به د نور دي پر غزل درویشه ته څراغ ته رڼا مه بوله خپله شاعري خو بنده نشي تللی درجه بندي کولی هم نشي چې طبقه بندي کولی هم نشي چې دا اوس په کوم سبک کې دی په کومه شیوا او طرز دی البته د زما هغه چې دی ذوقي تمایل چې دی د هندي سبک خواته دی یعنې دغه شاعران لولم او سر و کار مې وي ورسره د دوی په اړه نقدونه لولم او مسلسل لکه ذهنا ورسره نښته نو کېدای شي دغه تاثیر شوی وي زما په شاعرۍ هم چون د یوې هغه سره د یو روایت سره چې سړی ډېر وخت تیر کړي بیا هغه که غواړي که نه غواړي د هغه اثر په چا باندې کېږي البته چون زما شاعري چاپ شوې نه چا لوستلی هم نه دی دقیقه ټوله ما سره پرته ده ما خپله د خپلې شاعرۍ په اړه فکر نه دی کړی او داسې مې نه دی لوستی یو خریدار یا مشتري په نظر چې دا اوس څه شی دي که نه لکه زه ټوله ورځ نور شاعران ولم او د خپلې شاعرۍ دپاره لا داسې نه یم مزګار شوی چې هغه هم د یو خریدار په نظر وګورم او ویل ولم او وخت به اخلي دا خبره هم چې مونږ د کوم سبک شاعران وي البته چې د هر سبک وو خو ما ویلي چې سبک مهمه خبره نه ده په هغه کې په شاعرۍ کې چې څوک په کوم سبک کې شاعري کوي مهمه دا ده چې شاعري وکړي که نه شاعري چې شاعري وي چې په هر سبک کې وي هغه کېږي دا لوستونکي پیدا کولی شي او خیر یې رسیږي او که شاعري نه وي هغه د شاعرۍ جوهر نه وي پکې نو هغه که په هندي سبک کې که په عراقي کې که په خراساني کې که په هر سبک کې وکړي که په دې معاصرو سبکونو کې که په د دې انګریزي اصطلاحات چې دي د دې نو سبکونو دپاره چې په هر سبک کې واچوي چې شاعري نه وي نه شاعري کېږي مطلب مې دا دی چې سبک خو د ظرف یا د لوښي غوندې دی نو هغه ډېر نقش نه پکې لري مهمه دا دی چې شاعري وشي زه ډېر په سبک باندې فکر نه کوم
دا دومره لوی لوی کتابونه تا ته سوه نه نه سوه صفحې کتابونه مې چاپ کړل نه ته د شعر د ادب د تیوریانو د دغې بحثونو خپل د شعر کتاب مې چاپ نه کړ دا ولې
د شعر په اړه زه یو څه متزلزل یم اوس د خپل شعر په اړه چون شاعري زما دپاره ډېر لوی په یو ډېر لوی چیلنج وخت دی که نه یعنې هر وخت تصور کوم د لوی لوی شاعران چې لولم نو فکر کوم چې شاعري ډېر لوی کار دی او ډېر لوی شی دی په دې وجه هېڅکله د خپلې شاعرۍ نه مطمئن شوی او داسې تصور مې نه دی کړی چې زه هم شعر لیکم که نه سره د دې چې ډېر کلونه کېږي چې زه شعر لیکم او د ډېر ماشومتوب نه او مسلسل یې لیکم هېڅ وخت زما په شعر کې وقفه نه دی راغلی او وخت داسې نه دی شوي چې زه د شعر سره برابطې شوی یم په ډېرو سختو مصروفو حالاتو کې هم نه زه شعر پرې اخی یم او نه ما پرې اخی ذهنن ورسره غوټه یم خو چون ټول عمر هغه لولم که نه مثلا د سترو شاعرانو سره مې کار وي په دې څو ژبو کې چې لګیا یم هغه د خپلې خوښې شاعران بیا بیا لولم نو د هغو هغوی د شاعری سره چې کله سړی هغه کوي خپله شاعری پرتله کوي، زه فکر کوم چې والا لکه مونږ سې لګیا یو. په دې وجه هیڅ وخت دغه یو اطمینان چې وي د یو چا سره یو وخت شاعران مطمئن کېږي چې بس نو زما شاعری هم د لوستو ده او باید هغه کم ده چاپ یې کم او خلک یې ولولي. خو زه تل په هغه کې وم که نه مثلا هر ستر شاعر چې ولولم زه ماته سره تصور پیدا شي چې والا دغه ته چې کومه شاعري کوي دا خو د خپرېدو نه بلکې د پټېدو ده. بس یو پوخ مې چې ورته کړی وي یو بل پوخ بل بل خطه هم ورته وکړم، نوې خطه ورته جوړ یو بل بل نقاب هم ور باندې راکش کوم، فکر وکړم چې نه والا دا هغه نه دی زموږ د وس کار نه دی. دغه یو ذهني هغه ذهني کشمکش نه مطمئن کېدل دا مسلسل استراب دا ما نه پرېږدي چې شاعري هغه کوم چاپ کوم یا د چاپېدو نیت وکړم. نو نه پوهېږم چې هغه څوک چې زر مطمئن کېږي او استراب یې ختمېږي هغوی بختور دي. والا
ډاکټر صاحب، دغه د ساینس او ټکنالوژۍ په نړۍ کې چې کوم بدلونونه را روان دي ډېر په تېزۍ سره، یعنی د انټرنیټ وګوره، ګوګل وګوره، اوس پکې د مصنوعي ځیرکتیا آرټیفیشل انټیلیجنس راغی چې ویل کېږي چې دا به شعر هم لیکي او کیسه به هم لیکي، نقد به هم کوي، ناول به هم لیکي. د دې سره د پښتو ادب ته کوم کوم چیلنجونه ننګونې ورپېښې دي؟
دا ولا مهم بحث دی او د څو زاویو نه مهم دی. یو خو یې د تخنیکي او ټیکنیکل بحث دی چې مثلا د الګوریتمونه او مصنوعي ذکاوت د نوې ټیکنالوژي او سینس څنګه کار کوي. او لا لویه خبره ده چې مثلا پراتلونکې لاسو کلونو کې یا پراتلونکې نیمه پیړۍ کې دوی کوم ځای ته رسیدونکي دي. او بل بحث بل اړخ یې فلسفي اجتماعي یا ټولنپوهنیز اړخ دی چې مثلا د دې بدلونونو یا هغه د اوج په نقطه کې د دې بدلونونو اغېزې به په ټولنې څه وي، ادبیاتو په هنر او علم خپله په د مسلکي او اکاډمیکو برخو یوازې ادبیات نه دي چې بنده د ادبیاتو په اړه فکر وکړي. مثلا په راتلونکي څو کلونو کې خلک وایي چې د ډاکټرۍ غوندې مهم مسلکونه او نور ډېر مسلکونه هم په خطر کې دي، دا به د مصنوعي ذکاوت په مرسته کېږي. یو یې دغه بحث دی چې د فلسفي او اجتماعي او سوسیولوژي د زاویې نه ورباندې کېدلی شي. په دې اول بحث باندې خو مونږ او تاسو خبره نه شو کولای ځکه چې نه یې متخصصین یو او نه یې سنجولی شو چې دغه لوبه بالاخره په کومه نقطه کې اوج ته رسیږي، څو کاله وروسته او څومره بدلونونه را روان دي. خو د بله برخه چې دی زما په نظر د دې دپاره هم ډېر تشویش نه دی پکار. دا هغه چې بدلیږي بدلونونه چې راځي خصوصا تخنیکي یا ټیکنیکل بدلونونه چې راځي، دې سره د انسان ذهن، ټولنیز روان او چر و فرهنګ هم بدلیږي. 50 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې خلکو تصور نه کولو چې به د ټلیفون نه او به د اوسنۍ ټکنالوژۍ نه به ژوند نه کیږي کنه. یعنی خلکو عادي ژوند کول، علم هم روان وو، سینس هم روان وو، ادبیات او کلچر ټول په خپلو ساحو کې ډېرې برخې فعال. خو اوس فکر کوو چې مثلا به د ټلیفون نه، به د نوې ټکنالوژۍ نه، به د نوو وسایلو نه به زموږ ژوند امکان ونه لري. یعنی انسان ورو ورو خپل اختیار یا خپل ځان د ټیکنالوژي او وسایلو ته سپاري کنه. په ځان باندې باور ختم شوی، په ټیکنالوژي باندې باور زیات شوی. مونږ چې چیرته ځو په موټرو کې نو د نقشو او نویګیشنونو په مرسته روانو، ځان باندې الګوریتمونو ته سپارلی نه شو کولای چې دوی د تاثیر نه وځو. همداسې دا ټوله ټیکنالوژي کفارس کې مونږ یې روحن استثمار کړي او استعمار کړي چې دا باید استعمال کړو. پخوانیو زمانو کې به امپراتورانو ځمکې غصب کولې، وطنونو ملکونه به غصب کول. په اوسنۍ زمانه کې دغه د امپراتورۍ یا د غصب او د استثمار بڼه بدل شوې، د خلکو د ټولنو د ملتونو روان غصب کېږي. هغوی داسې انګیري چې بیر دې وسایلو نه ژوند نه کېږي او دوی مجبور دي چې دغه وسایل وپیري او د دوی په پیسو د ځینو خلکو ژرندې وچلیږي. دا یو اړخ دی چې روان وي. د بلې خوانه دغه وسایل او بدلونونه چې دي په کلچر باندې اغیز کوي او کلچر هم ورسره بدلیږي، د انسان ذهن هم ورسره مغاسي ورسره یاریږي. 50 کاله مخکې مثلا مونږ او تاسو به یو شاعر شعر یا خلکو به یو شاعر شعر په یا په کومه خبرونه کې لوستو، په مجله کې، په اخبار کې، او یا په کتاب، په کتابي بڼه، په دیوانی بڼه لوستو. کنه خلک بلد نه وو چې د چا شعر هر ورځ ولولیا به په مشاعرې کې اورېدو. اوس د شاعرانو کتابچې په فیسبوکونو باندې پرتې دي، هر ورځ چې څه لیکي خپرېږي. مثلا د دوی 50 کاله مخکې دغسې د شعر یا د لیکوالۍ د خپرېدو دغسې هغه نه وه، دغسې زمینه نه وه، او چا تصور هم نه کولو چې یو وخت به د خلکو ټوله شاعري په فیسبوک پرته وي یا په سوشل میډیا به اویلیبل وي، د خلکو لیکنې او ټول خلک به شیبه شیبه اویلیبل وي، د خلکو د ژوند شیبه شیبه به اویلیبل وي. خو اوس مونږ او تاسو د دې کلچر سره بلد شوي یو، دا بیخي نارمل لګېږي، څه مسله نشته. همدغسې اوس خو مونږ بلد شوي یو چې مثلا شعر د شاعر سره غوټه دی، او هر فن یو فنکار لري، هر تخلیق یو خالق لري، بس د هغه سره مو هم په ذهن کې یوه خبره غوټه وي که نه، یو عاطفي تړاو ورسره لرو. خو کیدای شي دغه بدلونونه چې اوس مثلا دا نوې هغه چې د ټکنالوژي ذهني ذکاوت چې ادبیات تولیدوي، حتی شاعري جوړوي او کیسې او داستانونه لیکي، نو کدا پرمختګ وکړي او واقعا ولیکلی شي. زما نظر دا دی چې زموږ ذهن او کلچر خصوصا د راتلونکو نسلونو ذهنیت او روان به هم ورسره بدل شوی وي. هغوی سره د هغوی په ذهن کې به بیا کیدای شي د فن او د فنکار رابطه، مطلب دا دی چې دا انقلاب چې څه ډول روان دی، دا انقلاب صرف د ظاهري بڼه نه راځي چې ټکنالوژي به بدلیږي. د ټکنالوژۍ یو هغه دا دی تاثیر دا دی، د بدلونونو یو تاثیر دا دی چې په عین وخت کې د خپلو استعمالوونکو ذهنونه هم د ځان سره اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ډاکټر صاحب، په موسیقۍ په هدون کې خلک وایي چې د پسرلی صاحب شاعري د طرزونو په لحاظ، د آهنګ په لحاظ ډېره متفاوته او متنوع ده. یعنی موږ چې هغه روایتي طرزونه لرو، په هغې کې نه ده، نوي نوي طرزونه هم لري، خو ونه ویل شوه د موسیقۍ سره سندرغاړو ونه ویل، ورپامې نه دی. دا ولې؟
ولې دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېر مهم بحث دی. د استاد پسرلی شاعري لکه څنګه چې د افکارو، د عواطفو، د ژبې او د تصویرونو د لحاظه متفاوته ده، همدغسې د آهنګونو د لحاظه هم، د آهنګ د لحاظه، د موسیقۍ د لحاظه هم ډېره متفاوته. مونږ تاسو د پښتو شعر د آهنګ یا د موسیقۍ جوړښت پیژنو چې هغه سیلابوتونیک دی، یعنی هم د سیلابونو یا د حجابو د تساوي سره اړیکه لري، او هم د ټون، د خج یا د فشار، د هغه سره، د تنظیم سره چې مثلا څو سیلاب وروسته خج راځي یا په کوم سیلاب باندې خج راځي کنه. نو د پښتو شعر د ډېر معمول آهنګونه چې دي، هغه د څلور سیلابي فوټونه چې دي، هر څلور سیلابي یوه خخته، څلور سیلابي خخته سره یو ځای کیږي، هغه بیا یو آهنګ جوړوي. مثلا دول سیلابا او پنځل سیلابا او شپاړ سیلابا او همدغه سی پسې خکته او پورته. او د استاد پسرلی په شاعرۍ کې د درې سیلابي فوټونه هم ډېر زیات کارول شوي، چې هغو کې بیا مختلف دی چې په اوله څپه یې خج وي، په دویمه څپه یې خج وي، په دریمه څپه یې خج وي. دا بحث ډېر تخنیکي او ډېر حسابي بحث دی، لکه هم د فزیک هغه رول پکې لري کنه، ټون یا ساوت فشار، او هم ریاضي نقش پکې لري. ډېر ټیکنیکل بحث دی. خو ما چې څومره لوستی استاد پسرلی د پښتو د شعر د موسیقۍ ډېر ګڼ بالقوا امکانات کارولي، هغه بالفعل کړي. د موسیقۍ یا د آهنګونو دغومره ډېره تنوع په معاصر شاعرۍ کې د بل چا په دیوان کې یا د بل چا په شاعرۍ کې نشته. ډېر اوږده وزنونه، حتی ځینې هغه هم پکې شته، عروضي وزنونه هم پکې شته. دا چې د موسیقارانو نه دی ورپام شوی، موسیقاران خو اکثره یې هغه وي که نه، دغسې شاعرانو شعرونه انتخابوي چې هغه یو څه مشهور وي تیار، او دوی فکر کوي چې د اورېدونکو به خوښ شي، د هغوی خپلې مجبوري وي، د اورېدونکو ذوق او هغه ته ګوري، قرهي ته ګوري، بیا شعر انتخابوي او خپلو حالاتو ته هم ګوري. نو د هندي سبک شاعري، بیا خصوصا د استاد پسرلی شاعري، خو مونږ او تاسو خبرې ور باندې وکړې چې مثلا هغه د ادب او د شعر لوستونکو هم، متخصصو لوستونکو هم ډېره نه دی لوستي که نه، د پوهنتون استادانو، د ادبیاتو شاګردانو له ډېره نه دی لوستي، په اکاډمیکو کړیو کې په بحث نه دی ورباندې شوی، تیزیسونه او کتابونه ډېر نه دي ورباندې لیکل شوي. په همدې وجه هنرمندان یا سندرغاړي کېدای شي د هغه د نوم سره حتی بلد هم نه وي. د هغوی دپاره سخته ده چې دغه د استاد پسرلی شاعري پیدا کړي، بیا انتخاب کړي او بیا خپله پوه شي ورباندې چې ولا په دې کې خو مختلف وزنونه دي، او د موسیقۍ دپاره جوړه ده. البته دا نو یو څه کار غواړي چې د سړی د هنرمندانو ورپام کړي یا دغه خپل ور پام شي. خو ستاسو خبره سمه ده، ډیر زیات امکانات پکښتا او دغه امکانات ما معرفي کړی هم دی په کتاب کې، او لا ډیر نور هم مخ کې دلی شي خبرې ور باندې کې دلی شي. دا هم یو ډیر لوی بحث دی چې ځان ته کتاب ور باندې لیکل کې دی شي، د استاد پسرلی د شعر په هنګ هم سقه باندې به ډیر بل قوا امکانات بل فعل کړی دی پښتو د شعر د موسیقي. نو ستاسو خبره سمه ده، زه موافق یم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احسان الله درمل، مونږ ته د وخت را کولو خوشاله سي.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، تاسو نه هم مننه دې ټول اوریدونکو نه مننه چې زموږ خبرې په حوصله واورید. څه سهو شوي وي یا کته پورته خبره شوي وي، بخنه غواړم ټول ته مینه او سلامونه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر احسان الله درمل ګټورې او خوندورې خبرې تاسو واورید. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
دا مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
جارو پون پبنو نارا جارو پون پبنو نارا